دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیسوي. نن پنجشنبه ده، د 1989 کال د میزان د میاشتې 25مه ده. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو اعلانول ځنډیدلی دي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په جنګ کې یوازې په تیرو نهو میاشتو کې 2563 ملکیان وژل شوي دي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې دی د سوریې د کردانو په خلاف د ترکیې د پوځي عملیاتو ذمهوار نه دی.
تر نو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د ښځینه زندانونو وضعیت ښه سوی،
خصوصا در بخش زنانو تغییرات مثبت زیاد را دیدم.
د هیواد د یویشتو ولایتونو ځوانانو د وطندار په نامه د یو پروګرام په ترڅ کې خوست ته سفر کړی دی.
نور ولایت راغونډ سوی دی دلته، او د یو بل سره وقت سره هغه د وطنداری انعکاس ورکوي.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ په نننۍ خبرونه کې په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر سره مرکه هم لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه چې ټاکل شوې وه د تلې یا میزان په ویشتمه اعلان شي، د یوې هفتې لپاره ځنډول شوې ده. د انتخاباتو د کمیسیون به خبرو سرچینو امریکا غږ سره په مرکه کې نن د پنجشنبې په ورځ دغه خبر تایید کړ او وویل چې د انتخاباتو د دایي نتیجو اعلان ځنډول شوي دي، خو کمیسیون تر اوسه پورې رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. د انتخاباتو د کمیسیون یو کمیشنر مولانا عبیدالله امریکا غږ ته وویل
فکر نکوم چې په شنبه ورځ د ابتدایي نتایج اعلان شي، ځکه چې کارونه ډیر پاتې ده.
د مرکزی او جنوبی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میرمن ایلیس ویلز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویلو چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو له اعلان مخکې د انتخاباتو اړوند درغلیو د چلولو د هڅو هرکلی کوي، او په بیړه یې له اعلانولو بهتره ده چې د نوموړي په وینا نتایج په دقیقه توګه وڅېړل شي او بیا اعلان شي.
د افغانستان د آبادۍ د پروژو لپاره د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي چې د 2002 میلادي کال نه د روان میلادي کال یعنی د 2019 کال د مارچ تر شلمې پورې نړیوالې ټولنې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته کړې، چې د نړیوال بانک د رپورټ له مخې د اروپایي اتحاد، امریکا، برتانیې، جرمني او جاپان په شمول د 34 هیوادونو لخوا شوې وه. دا رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې د افغانستان پر پراختیایي پروژو د امریکا د متحده ایالاتو سرمفتش جان سبکو په کابل کې دی، او د حکومت له چارواکو سره یې د فساد په ضد د افغانستان د مبارزې په اړه خبرې کړي دي.
ملګري ملتونه وایي چې سږکال په افغانستان کې د جنګ په دوران کې په تیرو نهو میاشتو کې 2563 ملکیان وژل شوي او 5516 کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی دفتر یا وینما په خپل تازه رپورټ کې چې نن د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 18 خپور کړی ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په حساب ډېرې خونړۍ میاشتې وې. وای دا راپور وای چې د جولای او سپتمبر په میاشتو کې 1104 ملکي کسان وژل شوي او 3109 زخمیان شوي، یعنی په اوسط ډول هر ورځ 10 وژل شوي دي. د یونما په رپورټ کې راغلي چې د جنوري له 1 د سپتمبر تر 10 پورې د حکومت مخالفان د 5012 ملکیانو د مرجوب لامل شوي دي، او په یاده موده کې د ټولو تلفاتو 10% په سلو کې مرجوب له مسؤلیت په غاړه لري. د حکومت طرفدارو ځواکونو لخوا د 2300 ملکیانو ته مرجوب له اوښتې ده چې 6% په سلو کې زیاتوالی ښیي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې سږ کال د سړو سیمو په لومړنیو ښوونځیو کې د زده کوونکو د شاملېدو بهیر د تیر کال په پرتله شاوخوا 5% لوړ شوی دی. د پوهنې وزارت وایاندې میرمن نوریه نصحت امریکا غږ آشنا راډیو ته نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې په روان لمریز کال کې په 20 ولایتونو کې 842,000 او 315 تنه زده کوونکي په لومړنیو ښوونځیو کې شامل شوي دي چې شاوخوا 43% نجونې دي او د نوو شامل شوو زده کوونکو مجموعي شمیر 1,390 کال په پرتله د سړو او ګرمو سیمو په ولایتونو کې تر 70,000 پورې زیات والی ښیي. خو د ماشومانو د ساتنې د موسسې سیف د چلډرن د یو تازه رپورټ له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې شاوخوا 6% نجونې دي د ناامنۍ او ځینو نورو عواملو له امله د ښوونځیو نه پاتې دي او تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 200 ښوونځي هم تړل شوي وو.
تاسو ته خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي چې د بشري حقوقو لپاره د هیواد د ښځو په زندانونو کې د بندیانو د ژوند وضعیت وسخه شوی. د دغه وزارت مرستیال میرمن سپوږمۍ وردګ نن د پنځشنبې په ورځ له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل،
خصوصا در بخش زنان ما تغییرات مثبت زیات را دیدم.
دا وایي ما د ښځو په برخه کې ډیر بدلون ولید. د خزینه زندان د ساتونکو چلند د خزینه بندیانو سره په فوق العاده ډول ښه شوی او هم د هغوی د خوړو او عیاشۍ په برخه کې مثبت بدلون راغلی دی.
لبلې خوا د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د زندانونو او توقیف عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کوهستاني ویل، اوس مهال د افغانستان په زندانونو کې 4,000 بندیان پراته دي چې 1,200 خزی دي.
وروسته له هغې چې د روسیې چارواکو اعلان وکړ چې 3 امریکایي ډیپلوماټان د روسیې په شمال کې په یوې ممنوعې سیمې کې نیولې دي، د تاس خبری آژانس د بهرنیو چارو وزارت په حواله نن د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په دې اړه به په مسکو د امریکا سفارت ته یو رسمي احتجاج لیک واستي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې وایاندې وویل چې نیول شوي ډیپلوماټان دغې سیمې ته په یو رسمي سفر باندې تللي وو او د روسیې چارواکو ته اطلاع ورکړې وه. د انټرفاکس خبری آژانس وایي چې چارواکو د اسنادو له کتو وروسته دغه کسان بیرته خوشې کړل.
د سوریې د سرحدي ستراتیژیکي ښارګوټي راس العین د نیولو لپاره سخته جګړه روانه ده. د ترکیه په ملاتړ د سوریې د رژیم مخالف جنگیلي د نیول لپاره د کوردی وسلوالو سره په جنگ اخته دي. د امریکا غږ د خبريال د ریپورت خلاصه شافیه صدر ته استولي.
د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو یو چارواکی وویل پر شار له هوا او ځمکې بمونه غورځول کیږي او د ترکیه په ملاتړ جنگیالیو له درو خواو بریدونه پیل کړي دي. چارواکی د عملیاتو د جزئیاتو د نه روښانه کېدو په شرط ویلي چې د ترکیه په ملاتړ ځواکونو یو څه پرمختګ کړی خو له سخت مقاومت سره مخ سوي دي. جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د ځکه امریکایي پوځیان هیواد ته ستنوي چې د جمهوري ریاست د کمپاین پر مهال یې ژمنه کړې وه. ترامپ هغه ادعاوې رد کړې دي چې ګواکې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره یې په تلیفوني اړیکه کې د سوریې په شمال کې د عملیاتو د پیل په اړه شین څراغ ښکاره کړی دی. د بلې خوا د جرمني لومړی وزیر انګیلا میرکل د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا پر ترکیې غږ وکړ چې په سوریه کې خپل نظامي عملیات ودروي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. په داسې حال کې چې د جمهور رئیس دمرسیال په مشرۍ یو لوړ پوړی امریکایي هیئت په انقره کې دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې له ترکانو سره یو بریالي ملاقات توقع لري. هیئت چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم پکې شامل دی کوښښ کوي چې ترکیه وهڅوي چې د سوریې په شمال کې د کوردي ځواکونو په ضد پوځي عملیات بند کړي، خو ټرمپ اوس دا خبره نه مني چې د ترکیې د پوځي عملیاتو ذمهواري د ده په غاړه ده.
د اروپایي اتحاد رئیس ژان کلاډ هنکر نن د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 18 اعلان وکړ چې له اروپایي اتحاد نه د برېټانیې د وتلو په باب د هیواد له صدر اعظم بوریس جانسن سره موافقه حاصله شوه. د ای ایف پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې هنکر جانسن ته مبارکي ورکړه او هیله څرګنده کړې چې نور به په دې اړه ځنډ نه کیږي. د اروپایي اتحاد رئیس له بوریس جانسن سره په بروکسل کې ملاقات نه وروسته دغه خبره کړې. ټاکل شوی چې برېټانیا رسمن د روانې میاشتې په 10مه د اروپایي اتحاد نه ووځي.
نن د پنجشنبې په ورځ د دومه ورځ لپاره هم هانګ کانګ کې اسامبلی مخې ته د دیموکراسۍ د طرفدارو وکیلانو د احتجاجي غونډو په وجه ګډوډي روانه وه. کله چې اجرایه رئیس کری لام پارلمان ته ننوتله نو احتجاج کوونکو ورته سپکې سپورې وویلې او مجبوره شوه چې اسامبلې ته خپله کلنۍ وینا قطع کړي. د ډیموکراسۍ طرفدارانو په لاس جوړ شوي تصویرونه نیولي وو چې د هغې لاسونه یې د خلکو په وینو سره شوي ښودل، خو کله چې بیرته راغله او بیا یې په تلویزیون خپله بیانیه لوستله، مخالفانو یې په ضد نارې ووهلې. پولیسو مخالفان په زور کش کړل او وایستل.
او د امریکا د میریلند ایالت نه د متحده ایالاتو د استازو د مجلس سابقه دار او لوړپوړی غړی الیجا کیمنګز نن د پنځشنبه په ورځ د جان هاپکنز د پوهنتون په روغتون کې د اورپیښې ناروغۍ له امله مړ شوی. کیمنګز 88 کلن و. هغه په اصل کې د یوه کروندګر زوی و او د مرګ تر ساعته پورې د استازو د مجلس د حکومتي چارو د څارنې او مراقبت د ځواکمنې کمیټې رئیس و. هغه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خلاف تحقیقات کول. هغه یو تکړه ویناوال و چې خپلې سیمې او ولسوالۍ کې اکثریت بېوزلي تور پوستان اوسېدل او د هغوی د حقوقو د تامینولو په خاطر یې په پوره جذبې سره مبارزه کوله. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای اوري. د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ځنو سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې شایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لمړنۍ نتیجو اعلان یو اونۍ وځنډیږي. خپل کمیسون په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو دغه کمیسون ځنې غړي مني چې د شنبه په ورځ به لومړنۍ نتیجې اعلان نسی. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
را روانه شنبه د میزان د میاشتې 28مه نیټه کوم چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د محلويش په اساس د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې پکې اعلان کړي، خو اوس په دغه نیټه د رایو اعلان ناشونی ښکاري. ځینې سرچینې وایي چې د ټاکنو لومړنۍ پایلو اعلان به یو اونۍ وځنډیږي. د ټاکنو د کمیسون غړي وایي چې شنبه یې نشي اعلانولی.
فکر نه کوم چې په شنبه ورځ د ابتدایي نتایج اعلان شي، ځکه چې کارونه ډیر پاتې ده.
که چیرته نتیجه د شنبه په ورځ اعلان نشوله، د هغې دلایل به په ډېر جزئیات سره د ولس سره شریک کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د دغو لومړنۍ پایلو په اعلان کې د ځنډ لامل شپږ هغه ورځې یادوي چې د ټیمونو ناظرینو لخوا تلف شوي دي. د محلویش په اساس د ټاکنو کمیسون درې اونۍ وخت درلود چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په همدې حال کې ټاکنیز ټیمونه وایي چې د لومړنۍ پایلو د اعلان د ځنډ سره ستونزه نه لري.
موږ تاخیر سره مشکل نه لرو. زموږ هدف دا ده چې صاف او پاک اره وشمیرل شي.
د دې ځنډ دوه علت موږ ته د فهم وړ دی، او د شفافیت د ساتلو لپاره، د شفافیت د تامین لپاره کاده ازندګي او شپږ ورځې مونږه هغه ته کوم مشکل هغه سره نه لرو.
مونږ بالکل مشکل نه لرو د دې لپاره چې د پاک او ناپاک رئیس سره جړا سي او حقيقي د خلکو د رائے چې دا مشخص سي.
ټاکني سربنسټونه هم دا مني چې لومړني پاري په خپل وخت نشي لاندې دلای،
اما په خیر سره ځان پکې راځي. منفی تبعات خونه لري، مثبت تبعات داده چې لکه لګه هغه معتبر رائے لپاره د قتل نه راځي. په عین حال کې کوم اندیکنه چې موجود دي هغه رفقيږي، خو هیله مو ده چې دا کار په شفافیت سره ترسره شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې ټول بایومټریک رائے مرکزی سرورته پورته شوی دي. د کمیسون نن د 1400 بایومټریک الو چې په خوا قرنټین شوی مرکزی سیستم ته لیک هم پیل کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په واشنگټن کې د افغانستان سفیر وايي د هغو نظامونو په پرتله چې د څو افرادو لخوا په ولس تپل کیږي، په 1,000,000 رایو منتخب حکومت ډیر مشروعیت لري. سفیر رویا رحمانی د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن ډی سي کې د اتلانتیک شورا د بنسټ لخوا بحث ته بلل شوی و، او د افغانستان د څلورم دور جمهوري ریاست انتخاباتو او د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. د اتلانتیک شورا داسې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې د وروستیو جګړو زیاتېدو او د امریکا سره د سولې د خبرو په شاتګ د افغانستان برخلیک د نامعلوم وضعیت سره مخامخ کوي. خو میرمن رحمانی د آشنا تلویزیون سره په دې اړه په څو دلایلو د اندېښنې رد کړې. میرمن رحمانی زموږ د همکار وحید دولا فیضی سره په انتخاباتو کې د ولسواکۍ د پاره د افغانانو په ارادې، د افغانستان د بنسټیز جوړښتونو په تقویه او نوي حکومت په اړه خبرې کړې.
سفیر صاحب، یو شمیر کاندیدانو د ټاکنو کمیسون له اعلان څخه مخکې ځانونه بریلي اعلان کړی دي. که یو هم دغه ټاکنې ونه مني، آیا ټاکنې به دویم پړاو ته ځي که ګډې وډې کېږي به، او یا هم څه به واقع کېږي؟
خب ای که به نظر ما مهمترین اصل می است که ما به می پختگی باید رسیده باشیم که اصول اساسی سیستم جمهوریت دموکراسی را باید رعایت کنیم و هر نتیجه که کمیسیون اعلام میکنه باعث کمیسیون های مستقل حکومت و کاندیدای محترم باید بیره بپذیرن و برای مملکت ما فرصت زیر بتن که مو پتانسیلایی که ما داریم با او رسیده و عوض نزاع و درگیری بیشتر سر بازسازی کشور خود تمرکز کنیم.
تقریبا 3 میلیون کسانو د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړل، ساسو په وینا آیا د 3 میلیون کسانو چې رای ورکړل د حکومت به ټولو ته د منلو وړ وي؟
سوال بسیار عمده را پرسان میکنین. اگر حکومت را که توسط تقریبا 3 میلیون 2 میلیون حتی 1 میلیون اگر شهروندای ما انتخاب شده باشد او را نپذیریم، پس بدیل ما چی است؟ آیا ما حکومت را میپذیریم که چند نفر بر ما قرار است بیارن؟ ما چی یا میخواییم هیچ حکومت نداشته باشیم؟ یک کشور بدون سیستم و بدون حکومت باشیم؟ بدون نمایندگی باشیم؟ این خواه هیچ گزینه نیست. ولی 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون نفر که این افتخار بسیار بزرگ است که در شرایط فعلی که ما قرار داشتیم به این تعداد از شهروندهای ما رفتن و در انتخابات سهم گرفتن و رأی خود دادن و من فکر میکنم که جدا باید احترام شوه. یکی حقوق شهروندی از اونها است، دومی قانون اساسی و رعایت شست و سوم این پروسه است که ما را به یک آینده مرفه و آینده که ما میخواییم میتونه برسانه. غیر از او اگر ما بگوییم به خاطر که در این انتخابات 3 میلیون اشتراک کرده این قابل قبول نیست، پس چی نوع حکومت را میخواییم که همراه چند نفری برگزیده شوه؟
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې امریکا یو پیاوړی پارتنر ته یا ملګری ته اړتیا لري، آیا تر اوسه پورې افغانستان د امریکا ښه پارتنر یا ملګری نه و؟
ما در صحبتهای خود هم گفتم و در بخش سوال جواب هم تاکید کردم که امریکا باید ما را چیزی ببینه که هستیم و او پارتنر یا یک شریک بسیار مهمشان، مخصوصا در مورد مبارزه علیه تروریسم و ایروسفگنی. ما پارتنر امریکا در 18 سال گذشته بودیم و فعلا هم هستیم. چیزی که ما در صحبتهای خود به او تاکید کردم این است که ما باید به نتایج انتخابات افغانستان ارج بگذاریم، به خاطر از اینکه شریک یا پارتنر اساسی ایالات متحده امریکا در افغانستان حکومت منتخب از اوست، نه کدام آدرس دیگه.
داسې ښکاري چې د سولې خبرې بیا هم باید پیل شي، اوس د سولې خبرې له کوم آدرس او څنګه باید پیل شي؟
گفتگوهای صلح تنها از یک آدرس میتونه اجرا شود. اگر ما واقعا صلح میخواهیم او یک آدرس است و یک مرجع داره و حکومت منتخب افغانستان است.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د شوزو چارو وزارت وایي چې د بشري حقوقو له پلوه په افغانستان کې د شوزو په زندانونو کې د شوزو بندیانو وضعیت ښه شوی دی. نور حال زموږ د خبریالې لیمینیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې وزارت استازي هم د شکنجې د مخنیوي په کمیسیون کې غړیتوب لري او د دغه کمیسیون د غړو سره په ولایتونو کې د بندیانو د وضعیت د ارزولو لپاره یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کوي. میرمن وردګ وویل دی په خپله د دغه سفرونو په لړ کې په وروستي ځل د کندهار ولایت د نارینه او ښځینه زندانونو څخه لیدنه کړې ده.
خصوصا در بخش زنان ما تغییرات مثبت زیاد را دیدم.
دا وای ما د خصو په برخه کې ډیر بدلون ولید. د خزینه زندان د ساتونکو چلند د خزینه بندیانو سره په فوق العاده ډول ښه شوی او هم د هغوی د خوړو او عیاشۍ په برخه کې مثبت بدلون راغلی دی. کوم خواړه چې د زندان ساتونکي خوري هغه خواړه بندیانو ته هم ورکوي.
کارمندان
د افغانستان د خوځو چارو وزارت مرستیال ویل چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فوقالعاده فرمان پر اساس په 23 ساعتونو کې خزینه زندانونو کارکونکو ته 115 افغانۍ ورکول کیږي او په همدې اندازه پیسې خزینه بندیانو ته هم ورکول کیږي. د دې لپاره چې د میرمن وردک پر وینا د یو شمیر خزینه بندیانو سره د هغوی ماشومان هم په زندانونو کې ژوند کوي. په ځانګړو مناسبتونو د بندیانو عفا او تخفیف نور هغه مسایل دي چې میرمن وردک د خزینه بندیانو د وضعیت په ښه کېدو کې د اغیزمنو اقداماتو په توګه یادوي. د خصو چارو وزارت دغه چارواکي په خزینه زندانونو کې ماشومانو ته د وړکتونونو جوړېدل هم د یو ښه پرمختګ په توګه یاد کړ. د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کوهستاني په زندانونو کې د بندیانو د شمیر په اړه وایي:
اوس مهال د افغانستان په زندانونو کې 34,000 بندیان پراته دي چې 1200 خزینه بندیانې دي.
په افغانستان کې د زندانونو د وضعیت په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیونر زونې ښیي چې د دغه هیواد په زندانونو کې یوه لویه ستونزه د بندیانو د اوسېدلو لپاره د ځای د نشتون مسله ده. خو افغان حکومت وایي په افغانستان کې د زندانونو د وضعیت په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیونر زونې ښیي چې د دغه هیواد په زندانونو کې یوه لویه ستونزه د بندیانو د اوسېدلو لپاره د ځای د نه موجودیت مسله ده. جنرال عبدالحلیم کوهستاني وایي چې د زندانونو د جوړولو بهیر پیل شوی چې په ترڅ کې تر اوسه د تخار، جوزجان او پنجشیر ولایتونو مرکزي زندانونو ودانۍ بشپړې شوې دي. ښاغلي کوهستاني وویل چې په راروان لمریز کال کې د بلخ، پروان او غزني ولایتونو د زندانونو د ودانیو د جوړولو کار په پام کې نیول شوی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماښامنۍ پښتو خپرونه اوري. دیموکراتانو د امریکا د جمهور رئیس د مؤاخذه کولو بهیر چټک کړی دی. په دې اونۍ کې د ټرمپ د ادارې پخوانیو چارواکو د کانګریس په محرمو غونډو کې معلومات ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شکیب دوست څخه واوري.
د ولسمشر د استیزا په خاطر دیموکراتانو د شواهدو د راټولولو لپاره یوه اونۍ د مرکو په کولو تیر کړه.
موږ تر اوسه مقصد ته رسیدلی نه یو. ډیر شیان شته چې پرې کار باید وشي او موږ یې کوو.
د اصلي افشاګر د شکایت له مخې پر ولسمشر تور پورې شوی دی چې د خپل دیموکرات سیال جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د همکاریو په بدل کې پر اوکراین مرستې ځنډولې دي. دا د استازو د مجلس د استخباراتو د جرګهګۍ رئیس ادم شیف ته د دې زمینه برابروي چې د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د محکمې د حکم مطالبه وکړي. دغه حکومت تر اوسه د ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا منل شوی نه دی.
کانګرس د چارو مخنیوي او تخریب پر ضد د داوی جوړولو کار دوام لري.
ولسمشر ټرمپ وایي تر هغه همکاري ته نه حاضرېږي چې دیموکراتانو د عمومي رای ګیرۍ لپاره زمینه برابره کړې نه وي څو د تحقیقاتو بهیر رسمي شي. د مجلس مشره دا د کانګرس د کمزوري کولو لپاره یو لوبه بولي.
دلته د دې لپاره کار نه کوو چې په چا د دروغو دعوا وکړو او یا بې ځایه ګواښ ورته وکړو. د متحده ایالاتو د اساسي قانون د درناوي لپاره حقیقت پیدا کوو.
خو ولسمشر ټرمپ وایي چې پلوسی او نور دیموکراتان سیاسي لوبه کوي.
یو کار وکړئ او د مکالمې متن ولولئ. متن ولولئ، دا یوه څرګنده او اسانه قضیه ده. دوی ناهیلي دي ځکه پوهیږي چې ټاکنې بایلي.
دیموکراتان له فشار سره مخامخ دي چې د استیزا بهیر د روان کال تر پایه او د 2020 کال د جمهوري ریاست د رسمي منډو ترلو لپاره کېدو مخکې شروع کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.5.
درنو اوریدونکو، د اوږدې جګړې له امله له 40% زیات افغانان د خوړو د نه مسؤلیت د ستونزو سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 80% افغان ماشومان د قد د ټیټوالي او خارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي. په دې باره کې اکرام شینواري رپورټ لري.
په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله د ژوند د نورو برخو په څیر د دغه هیواد د کرنې سکتور هم ډېر زیان لیدلی دی. د دغه زیان له امله ملګري ملتونه وایي چې 43.6% افغانان د خوړو له پلوه مسؤول نه دي. د ملګري ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې APAO د معلوماتو له مخې د خوړو نه مسؤلیت د افغان ماشومانو پر ژوند هم ناوړه اغیزه کړې او د خوارځواکۍ د ناروغۍ سربېره د زرګونو ماشومانو د قد د ټیټېدو سبب هم شوی دی. خوړو او کرنې د ادارې APAO د دفتر یو چارواکي فبریزیو سیساریتی نن د پنځمې پورس کابل کې ویغونې ته چې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه. په وینا کې ویل چې نږدې 20% افغان ماشومان د دغو دوه ناروغیو څخه کړیږي.
د 15 کلونو څخه د ښکته عمر 3.6% ماشومان د خوارځواکۍ او د قد د ټیټوالي د ستونزې سره مخ دي. یو شمېر خلک د صحي خوړو او په کافي اندازه د خوړو د رانیولو لپاره پیسې او یا هم بل انتخاب نه لري.
د خوړو نړیواله ورځ د اکتوبر په 14 ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي، خو افغان حکومت دا ورځ نن په یوه غونډه کې په کابل کې ولمانځله. دې غونډې ته په کابل کې د خوراک د نړیوالې ادارې WFP مرستیالې میرمن پاروتی رامسوامي په خپله وینا کې په افغانستان کې د یوې خوا د خوراکي توکو د کمی مسله یاده کړه او د بلې خوا په دغه هیواد کې د خوراکي توکو کیفیت هم تر پوښتنې راوست. میرمن سوامي وویل چې په افغانستان کې خلک تر ډېره د خوړو کیفیت ته پاملرنه نه کوي او پر ځای د خوړو اندازې ته پاملرنه کوي. د WFP د دفتر مرستیالې وویل چې په افغانستان کې د ماشومان ترمنځ د خوارځواکۍ د ناروغۍ شتون نیغ په نیغه د کورنیو د اقتصادي وضعیت پورې تړلی دی.
موږ باور لرو چې دا خواړه کفایت نه کوي. موږ اړتیا لرو چې د کورنیو او خپلو ټولنو لپاره د شتو خوړو کیفیت ته پاملرنه وکړو. خوارځواکۍ ممکن د ژوند په هر پړاو کې پیښ شي. راځئ چې په نړۍ کې د صفر کچې ته د خوړو د مسؤلیت د رسولو لپاره خپلو ګډو ژمنو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر پیدا محمد پایکان دې غونډې ته وویل چې د خوړو نه مسؤلیت په کورنیو کې پر ډېرو ماشومانو اغیزه کړې او د هغوی د خوارځواکۍ سبب شوی دی. خو ښاغلي پایکان وویل چې خوارځواکۍ یوازې د خوړو د کمی له امله نه ده، بلکې د هغه پر وینا یو شمېر کورنۍ د خوړو د انتخاب په برخه کې پاملرنه نه کوي او خپلو ماشومانو ته صحي خواړه نه ورکوي.
دا په دې معنا ده چې له هرو لسو ماشومانو څخه څلور ماشومان د فزیکي، ذهني، رواني او د ټولنیزو د بیرته نه رغیدونکو صدمو څخه زیان ویني.
خو د کرهنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت مرستیال حشمت الله غپوري دې غونډې ته وویل چې په روان لمریز کال کې د تیر کال پر تله په افغانستان کې تر 20% پورې د غلې دانې د تولید کچه زیاته شوې ده. هغه ویل چې په افغانستان کې جګړې، لوږې، سیاسي او اقتصادي ناسم وضعیت د لوږې زیاتېدو سره مرسته کړې.
تنها در قسمت غلجات یوازې د غلې دانې په برخه کې موږ د تیر کال په پرتله 20% زیاتوالی درلود. د خوارځواکۍ او د خوړو د مسؤلیت د مخنیوي په هکله چې د وزارت د مختلفو ریاستونو لخوا کوم فعالیتونه ترسره شوي، په هر وخت او هر ځای کې خوړو ته د خلکو د لاسرسي په چارو کې د وزارت د پروګرامونو او خلکو ته د کار موندلو د پروګرامونو له لارې خوالی دی.
په افغانستان کې د جګړې او طبي پیښو له امله په سلګونو زره افغانان له خپلو مینو بې ځای شوي، چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې ډېرو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګرو ملتونو په روان 2019 میلادي کال کې د دغه شمېر افغانان سره د مرستې لپاره له نړیوالې ټولنې څخه د شاوخوا 600 میلیونو ډالرو د مرستې غوښتنه کړې، چې نړیوالې ټولنې تر اوسه دغې مرستې یوازې 45% برابره کړې ده.
د څو خبرونو غټ کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتایجو اعلانېدل ځنډېږي دي. ملګر ملتونه وایي چې د افغانستان پر روان جنگ کې یوازې په تیرو 9 میاشتو کې 2513 ملکیان وژل شوي او 5500 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څارنې لپاره د متحده ایالاتو اداره یا سیګار وایي چې د 2002 میلادي کال نه د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې پورې نړیوالې ټولنې د افغانستان د بیا آبادۍ له صندوق سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، چې د نړیوال بانک د یو رپورټ له مخې د اروپایي اتحاد، امریکا، برتانیا، جرمني او جاپان په شمول 4 هیوادونو پکې پانګه اچولي وه. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت ویلي چې د بشري حقوقو له پلوه د هیواد د ښځو په زندانونو کې د بندیانو د ژوند وضعیت اوس ښه شوی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې سږکال د سړو سیمو په لومړنیو ښوونځیو کې د زده کوونکو د شاملېدو بهیر د تیر لمریز کال په مقایسه شاوخوا 9% لوړ شوی دی. د سوریې د سرحدي ستراتیژیکي ښارګوټي راس العین د نیولو لپاره سخت جنگ روان دی او د ترکیې په ملاتړ د سوریې د رژیم مخالف جنګیالي یې د نیولو لپاره د کوردي وسلوالو سره په جنګ اخته دي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دی په د سوریې په شمال باندې د ترکانو د کوردانو په خلاف د ترکیې د پوځي عملیاتو ذمواري په غاړه نه لري. ټرمپ دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مرستیال په مشرۍ او لوړپوړې امریکایي هیئت په انقره کې دا کوشش کوي چې ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په دې قانع کړي چې د کوردانو په خلاف پوځي عملیات وځنډي. او د اروپایي اتحاد رئیس ژان کلاډ اینکر نن د پنځشنبې په ورځ د اکتوبر په 12 اعلان وکړ چې له اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو په باب نهایي موافقه حاصله
حمله شوې ده.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.